ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده او چې افغان حکومت نن له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کانفرنس کوربه دی. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل یو هندۍ انجینیر خوشې کړي. د ترکیې جمهور رئیس نن په یو ورځني سفر اوکراین ته ځي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست په حواله چې ښاغلي عبدالله له جنرال نیکلسن سره پر وروستیو پوځي او سیاسي بدلونونو، د ترورستانو پر ضد د مبارزې پر عملیاتو او د افغان او بهرنیو پوځیانو پر همکاریو بحث وکړ. دواړو مشرانو په داسې حال کې سره کتلي چې د شنبې په ورځ افغان هوایي ځواک ته د امریکا لخوا دوه بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل سوې. اجرائیه رئیس د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې د افغان هوایي ځواک ملاتړ او تجهیز او هغوی ته د بلک هاک هلیکوپټرو سپارنه ستایلې ده. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل د اختطاف کوونکو له منګلو یو هندۍ انجینیر خوشې کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان مل پاسوال فهیم قایم پرون ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې مختوړونکي شرکت هندۍ انجینیر په کابل کې د هند سفارت ته وسپارل سو. د نرخ ولسوالۍ په وروستیو برخو کې دغه هندۍ انجینیر اختطاف سوی و. څلور پنځه عملیات مو وکړل، څو پر سړي تښتونکو ساحه بنده سوه او بالاخره دغه انجینیر خوشي سو. دی مو د هغه مرکزي دفتر ته وسپاره. د میدان وردګ امنیه قمندان دا هم وویل چې دغه هندۍ انجینیر د برېښنا شرکت د یوه افغان کارکوونکي په دسیسه تښتول سوی و. د افغانستان برېښنا شرکت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. امنیه قمندان وایي چې دغه هندۍ انجینیر یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر یما یاري دغه موافقه په ارګ کې د چینایي شرکت کینګ داو له استازي سره لاسلیک کړه. په دې اړه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم حاضر و. د فواید عامې وزارت ویان مهدي روحانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بامیان دوشي سړک چې 1025 کیلومتره دی بامیان او بغلان ولایتونه سره تړي، پر شپږو برخو ویشل شوی چې اوله برخه 40 کیلومتره، شپږمه برخه 40.5 کیلومتره ده. د فواید عامې وزارت ویاند وایي د سړک جوړونې دغه پروژه به په دوو کلونو کې بشپړه سي چې پر اولې او دویمې برخې کار به څه باندې 3 میلیارد افغانۍ لګښت راسي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د دې پروژې تمویلونکي نړیوال بانک او اسلامي بانک دي. د ترکیې جمهور رئیس نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. تمه ده چې رجب طیب اردوغان له خپل اوکراینی سیال پیټرو پوروشینکو سره د دواړو هیوادونو ستراتیژیکه عالي شورا رهبري کړي. د ترکیې جمهوری ریاست ویلي اردوغان به د اوکراین د پارلمان له رئیس او د دغه هیواد له صدر اعظم سره هم په دې یو ورځني سفر کې وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړه وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د دواړو اوږدمهالو متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل سو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یو کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستۍ تحولاتو مجبوره کړي د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کېږي. د مهاجرت ویزې د هغو کسانو لپاره دی چې هڅه کوي د تل لپاره په امریکا کې ژوند وکړي. ترکیه هم پرونه وخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ترکیه ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. ټرمپ خپل د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړي کورکر په اړه چې یو وخت له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې متحد و پرون په ټویټر کې لیکلي. سناتور باب کورکر راڅخه سوال وکړ چې له تینسی ایالت څخه د د بیا انتخابیدل تایید کړم، خو ما وویل نه. خو ده څرګنده کړه چې زما له تایید پرته یې نسی ګټلی. ټرمپ د خپل ګوند د دغه غړي په باب دا هم لیکلی، د راڅخه غوښتنه کړې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سي، خو ما وویل نه مننه. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته بیا ولیکل، باب کورکر موږ ته د ایران موافقه راکړه، دا هر څه په همدې تړاو دي. موږ صحي څارنې، د مالیې کمیدو او اصلاحاتو ته اړتیا لرو، داسې کسانو ته اړتیا لرو چې دغه چاره ترسره کولی سي. ډونالډ ټرمپ د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره د 2015 کال لاسلیک سوې اټومي موافقه غندلې ده. د دې تړون له مخې له ایران څخه د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. روسي چارواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یوه پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندني منزل کې اور ولګید. د اور لمبې پرون تر ناوخته د سندیکا پلورنځي له لندني منزل څخه خپرې سوې، او د اضطراري حالاتو وزارت وایي لمبو 5500 متره مربع ساحه نیولې وه. په پیښه کې یو تن ټپي سوی. په سیمه کې د اور وژنې سل تنه کارکوونکي او 3 سرخي الوتکې د اور د وژلو لپاره معذب سوي وه. نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سیمه ایز کنفرانس جوړیږي.
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رسی مبارزه با مواد مخدر است.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي ویلا هم 50 صحي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي. په نورستان کې د خلکو په ونډه د برېښنا د تولید یو پروژه بشپړه شوه.
50% سهم د دې پروژه کې د منطقې د خلکو دی. تیر کال شروع شو او سکل ګټه اخیستنې ته آماده دی.
پیران کې د ټیمي پروګرام د مرکچي حیات یو غړی د جاسوسي په جرم په 50 کلونو بند محکوم شو.
از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې د انصاف پلاټ کې او اوز ازادي او اوریدونکو اوریدلای شئ. تاسی ازادي رادیو ته غواړئ. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کانفرنس کوربه دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري، څو د مخدره موادو د مبارزې په اړه پر سیمه ایزو همکاریو او په دې برخه کې د دولتونو پر مسؤلیتونو بحث وکړي. د افغان چارواکو په خبره سږ کال د کوکنارو کرکیله د ناامنیو په سبب د تیر کال په نسبت 2% زیاته سوې ده. تفصیل سفیولا ستانک زیناوری.
تامه ده د کابل په قربتوب له مخدره موادو سره د مبارزې په سیمه ایز کانفرنس کې له مخدره موادو سره د مبارزې ګډه ستراتیژي بشپړه او عملی کېدو ته چمتو شي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد حنیف دانشار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رسی مبارزه با مواد مخدر است.
دغه کنفرانس هدف له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا ده، ځکه چې زموږ لوی ستونزه د سیمې له هیوادونو د مخدره موادو ترانزیت ده. افغان حکومت په نوښت له مخدره موادو سره د مبارزې سیمه ایز استراتیژي ترتیب شوه. په دغه کنفرانس کې بعد لوړ پړو کارپوهانو په سطحه د رابلل شویو هیوادونو استازي په دې استراتیژي بحث وکړي. په دغه کنفرانس کې بعد استازي د هیوادونو په مسؤلیتونو له مخدره موادو سره د مبارزې په فرصتونو او ننګونو بحث وکړي، څو په مټي د استراتیژي بشپړه او بیا عملی شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ټولو شپږو ګاونډي هیوادونو سربیره د روسیې، ترکیې، عربي متحده اماراتو او هند استازي هم برخه اخلي. له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د کلنی راپور په اساس اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق لار بالکان لار په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق خطرناک لار شمیرل کیږي. ټولې اروپا ته د بالکان نومي لارې په واسطه چې د افغانستان له لویدیځو پولو پیلېږي، د ایران، ترکیه او د بالکان حوزې له لارې د افغانستان مخدره مواد قاچاقېږي. روسیې ته هم د افغانستان مخدره موادو د قاچاق لار د منځنۍ اسیا هیوادونو له زړه تیریږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي نړۍ ته د افغانستان د مخدره موادو قاچاق وړونکي ډلې د تروریستي شبکو سره لاس لري او افغانستان یې نامن کړی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیر هم وایي د همدغو ناامنیو په سبب سږ کال د کوکنارو لګښت زیات شوی دی.
متاسفانه با اساس چالشای کینسال
متاسفانه ده هغه ننګونو لمخې چې ساکل افغان حکومت سره مخ او د ناامنۍ په سبب په هغه سیمو کې چې د حکومت کنټرول نه و د تیر کال په نسبت پکې د کوکنارو کښت د پام وړ زیات شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې ځینې هیوادونه له مخدره موادو سره د مبارزې کنفرانس ته بللي چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره دغو هیوادونو ډیر لاس نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار کړی دی، خو وبکتل شي چې په رښتیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې ګډې جوړیدونکې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره همکاري کیږي که څنګه.
او اوس مرزو ګورزګان ولایت ته په دې ولایت کې مسؤلان وایي چې لا هم شاوخوا 50 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلې دي. د دې ولایت خلک له دولت او وسله والو مخالفانو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص شي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي لا هم په دغه ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو له تیر شپانه څو ورځو راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلي دي. دغه ځایي چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره په کراتو کراتو ناستو لا هم دی او وسلوال طالبان موافقې ته نه دي سره رسیدلي چې روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس خان اغا میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې تېر اونۍ هم وسلوالو طالبانو د ای ایچ ډی ایس موسسې له مسؤلینو سره د کندهار په ولایت کې د یادو روغتونونو د خلاصون په برخه کې د ناستې ژمنې کړې وې، خو په خبره چې وسلوالو طالبانو یادې ناستې ته خپل استازي نه جوړسته ولي
د نه 50 کلینیکونو شاید اته نه دانې خلاصې نور ټول تړلې دي. د دې سره طالبانو غونډه و کندهار کې د طالبانو ادرسي ونې و چې لاسې دغه غونډې ته د طالبانو 50 واته موارد لیکلي دې سره ولي دغه سیان تاسو کوي هغه د کلینیکونو کلینیکونه نه خلاصو.
که څه هم د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر واسپورته خبره ده، خو موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ هم د ورزګان والي محمد نظیر خروټي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به روغتیایي مرکزونه ورته خلاص کړي، خو لا هم له تېرو 16 ورځو راهیسې تړلي دي. بلخوا بیا د ورزګان جګړه ځپلې او ځورېدلې بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو ږغ کوي چې نور دی نه ضروري او روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي.
ولسوالۍ مچنارته د وسه د ستون سره سره مخامخ دي، دوه د ستون سره مخامخ دي چې هدي نس نه وسه یو ایاجي ستاده مخ یو عاجزا د حمل په وخت کې په تکلیف سي د مرګ سره مخامخ سي، نو د سي ودي ته ضرورت لري چې دا کار یو سي روغتون تړلی یا کلینیک تړلی نو اجل دغه ورته کیږي.
دا په داس حال کې دي چې لچیر شپانه سره ورځ راي سي په ورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو په دې مخه په روغتیایي مرکزونو کې خدمات د خلکو پر مخ ودرول چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ وکړ که روغتیایي مرکزونه ونه تړي له خپل طرفه به هم په تور لیست کې واچو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې ایالت کې له تیرو څو اونیو راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 50 ته پورته سوی او سلګونه نور هم لا په روغتونونو کې بستر دي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یوه ځانګړي ډول ماشې د چچلو له کبله په خلکو کې خپریږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پختونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 50 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشنبې په ورځ هغه وخت 50 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي تبې ټېسټونه وشول چې له ډېر ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناک تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي، او که د ناروغ پر وخت درمل نه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که اوس هم په لومړي سر کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمن کړي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
د ایران قضایي چارواکو تایید کړی چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مرکچي هیات یو غړی عبدالرسول اصفهاني د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوی. اصفهاني تورن دی چې د ایران د اقتصادي چارو په اړه معلومات پر بهرنیانو خرڅ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات له صفی الله ستانکزین اورو.
د ایران د قضایي چارو مسولانو پرونو ویل د نړۍ له 15 جمعي او اټومي قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د مرکچی پلاوی غړی عبدالرسول اصفهاني دوه تابعیت او د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی دی. د ایران د قضایي قوی ویاند غلام حسین محسن اجایی ویل د اصفهاني سزا ورسته ده او مرافع نشي غوښته. اجایی ویل محکوم باندې د مالی فساد تور هم موجود ده.
ایشون دو تابعیتی بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و
ده دو طبیعت او اول هوا کسانو چې نور ته د جاسوسی او معلومات پور کول او تورنو محکمه حکم کړي او ده په 15 کال قطعی بند محکوم کړي ده.
ایشون را محکوم کرده به 5 سال حبس قطعی.
اجرایی که چه هم ده اصفهانی ده دویم طبیعت جزئیات ور نکړل، خو رسنه ویلی ده اټومي پروگرام ده مرکشی ده کانادا طبیعت هم درلود. ده کانادا حکومت یو بیان ده زیات جزئیات لور کولو ډډه کړی، خو تایید کړی ده چې ده ایران ده اټومي پروگرام ده یو دو طبیعت مرکچی ده محکومی دوله پریکړی خبر دی. ده اکتوبر په څلورمه تسنیم نیمه دولتی خبری آژانس لدی پرته چې ده چا نوم واخلی رپورت ورکړی و چې ده اټومي پروگرام یو مرکچی په 15 کال بند محکوم شوی ده. رسنه یو آن د 2014 کال د اگست په میاشت کې د رسول اصفهاني لنیول کېدو رپورټونه ورکړي و چې د 2015 کال د اټومي تړون په عملیاتي چارو کې ښکیل بلل شوی. د ځینو رپورټونو په اساس په رسول اصفهاني تور پورې و چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه په بهرنیانو معلومات پلورلي او د همدې جرم په خاطر هم د ضمانت ورکولو ته اړ ایستل شوی و. دا لومړی ځل دی چې د ایران او 15 جمعي هیوادونو د اټومي تړون یو مرکچي رسول اصفهاني په بند محکومیږي. د ایران اټومي تړون له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد اوږده لانجه نسبتا هواره او نړیوال بازار ته د ایران لار پرانستله. د ایران او د نړۍ د 15 جمعیاو قدرتونو اټومي تړون په اساس په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډاینې لاس اخلي.
د نړۍ معتبرو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو لیکنې خبرې کړې دي. یوې ورځپاڼې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا، بلې ورځپاڼې د افغانستان له پوځ سره د امریکا پر نظامي مرستو لیکنه خبره کړې ده. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
افغان ولسمشر او امریکایي جنرال ژمنه کوي چې پیاوړی کیدونکی هوایي ځواک به طالبان مات کړي. واشنگتن پوست ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو د لومړۍ جوپې د ورکول په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. د واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د چارو څېړونکي پاملا کانسټیبل لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن د کندهار په هوایي ډګر کې په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد د هوایي ځواک د قدرت څپه په افق کې ښکاري او دا به د طالبانو د ختمېدو پیل وي. د ورځپاڼې په وینا د نیکلسن له دې څرګندونو شیبه وروسته چې افغان ولسمشر وینا کوله دوهمه بلک هاک هلیکپټر د دې هوایي ډګر د رنوی په کرخه کښېناسته. اشرف غنی هم د افغانستان هوایي ځواک وستی او هغه یې په دې 14 کلنه جګړه کې یو رښتینی اتل وباله. افغان ولسمشر دغه راز وویل اوس چې د افغانستان او امریکا د پوځي نویو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا 3 برابره او د کماندو ځواکونو 2 برابره زیاتیږي، ترهګر به دلته بریالی نه شي. واشنگتن پوست لیکي دغه مراسم په کندهار هوایي ډګر کې د دې لپاره نیول شوی و چې د افغانستان د هوایي ځواک د تشکیل د پراخېدو او د دغه ځواک د عصري کولو لپاره 15 کلن پلان رسمن پرانیزي. د دې پلان لمخې امریکا افغانستان ته د 159 بلک هاک هلیکپټرو په ګډون بیلابیل الوتکې ورکوي او د هغوی لپاره پیلوټان، انجینران او نور متخصصین روزي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د مشورتي ماموریت قمندان بلک هاک او د امریکا د نورو پوځي الوتکو فزیکي حضور په دې هیواد کې له روانې جګړې د نړیوالو د ملاتړ نښه وبلله. ټول 159 بلک هاک هلیکپټرې افغانستان ته په تدریجي ډول ورکول کیږي او له یوازې شپږو به راتلونکي کال په دې هیواد کې افغان پیلوټان په بشپړه توګه کار اخلي. امریکایي ډیموکرات ګزیت خبرونه هم د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکپټرو د لګښت په اړه لیکي. ټولې دغه هلیکپټرې چې افغانستان ته ورکول کېږي د امریکا د پوځي ډیپوګانو د اضافي وسایلو او تجهیزاتو په برخې پورې تړلي او مخکې له دې چې افغانستان ته واستول شي هر یوې ترمیم او په نویو وسایلو سنبالیږي چې اټکل کېږي د هر یوې بیه به د 2 او 8 میلیون ډالرو ترمنځ وي.
په پکتیا ولایت کې ځینې مدني فعالانې په دې ولایت کې ځینې رواجونه او دودونه د نجونو د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ ګڼي. دوی وایي کچیرې د دوی د ژوند شوالي ته پاملرنه ونیسي راتلونکی به یې له تیارو څخه ډک وي. نور حال د داود تپن په راپور کې.
دا مدني فعالان یو د ښوونځیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمیشازیه د مرکز گردیز اوسیدونکو یم، ایدولسم سیم زده کوونکو یم. خځې په پکتیا کې لري ستونزې زره مخامخ دي. د دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په آزاد توګه زده کړې وکړي. د خلکو له زورونی سره مخامخ کیږي. موږ ته د تعلیم په برخه کې زیات کار وشي، لکه د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه او د کانکور آمادګۍ درسونه.
نوموړي زیاته کړه چې کچرته د پکتیا په لرو پرتو ولسوالۍ او مرکز کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال نه وي، ښایي راتلونکی تر دې هم ستونزمن واوسي. دا ګردیز کار یوه بله اوسیدونکي د همدغو ستونزو یادولو تر څنګ زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې ناامني، دودونه او رواجونه د ښځو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي.
که
چیرته په مرکزی کچه د دې ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي، ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي. د 12م ټولګي وزده کوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وایي د پکتیا په کچه د ښځو لپاره راغلي پروژې په مرکز پورې محدود دي او هیڅ ادارې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت ښه والي لپاره کار نه دی کړی. د دغې جلۍ په خبره که مرکزي حکومت غواړي کار وکړي، د دوی لپاره دې د پکتیا په کچه د کانکور امادګۍ، کمپیوټر، انګلیسي او نورو برخو کې لنډمهالي او اوږدمهالي کورسونه دایر کړي چې په اسانه پرمختګ وکړي. د په خپلو خبرو کې د ښځو چارو ریاست څخه ګیله کوله چې د نجونو او ښځو وضعیت ښه والي لپاره لازم کار نه دی کړی، خو د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل
موږ کوشش کوو تر خپل بریده او هده پورې، خو ولې ټولې پکتیا ته لاسرسی بیا هم ډېر ستونزمن ده، ډېره مشکله خبره ده.
نوموړي زیاته کړه په ټولو هغو سیمو کې چې ډونر ادارو او دوی په شریکه کولای شول پروګرامونه پلي شوي، خو په ډېر شمېر سیمو کې به ښایي دوی د همدغو کلتوري محدودیتونو له وجې چې نجونې او ښځې یادوي نه وي توانېدلي یو شمېر اقدامات وکړي.
د نورستان د مرکز پرون په یوه سیمه کې د خلکو په همکاري د برېښنا د تولید یوه پروژه بشپړه سوه. له دې سره ګڼ کلیوال د برېښنا له نعمت څخه برخمن سول. نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته په ایچ ٹی وی کې وویل یا د فابریکا لومړی د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د 50 کیلو واټه برېښنا د تولید لپاره جوړېده، خو د خلکو د زیاتو هڅو او ونډې اخیستنې په برکت اوس دغه فابریکا شاوخوا 200 کیلو واټه برېښنا تولیدوي.
په اوله مرحله کې د این ایس پی لخوا نه شروع شو، خو چونکه پروژه غټه وه تقریبا 4 میلیون افغانۍ هغوی لګولې او پیسې نه کفایت ورته نه کول. 15% سهم د پدې پروژه کې د منطقې د خلکو دی. پدې باندې تقریبا دریمه برخه کې 14 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د انسجام ساحوي د برنامې لخوا نه د انکشاف دیات د وزارت دغه پروژه تیر کال شروع شو او اوس کال ګټه اخیستنې ته آماده دی. دې کې دوه توربینونه دي، هر توربین 360 کیلو واټ برق تولیدوي چې تقریبا شاوخوا 200 کیلو واټ برق تولیدوي.
هغه وویل د ایچ ٹی وی خلک په ډیره لرې او لوړه سیمه کې پراته دي، دلته لرګي نشته او زیات وخت پکې واوري وي. دوی به پخوا د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي دپاره له لرګیو استفاده کوله چې ورسره ځنګل ته هم زیان رسیده، خو اوس هر څه په برېښنا کوي،
هم د تسخین دپاره او هم د تنویر دپاره، حتی د اشپزي دپاره، د ټولو دپاره دغه برق کفایت کوي او ایچ ٹی وی خلکو ته د دې برق په جوړېدو باندې ډېر زیات سهولتونه راوړي.
والی وای که هر کلیوالی شورا د ایچ ٹی وی د شورا په شان په اخلاص کار وکړي، نو هر کلی او هر سیمه به ډیره زر آباد شي. د ولایتي شورا منشی او د ایچ ٹی وی شورا غړي مولوی زینت الله آزادی راډیو ته وویل دوی چې کله په فابریکا کار شروع کولو دا تمه نه و چې دوی به د دومره ډیر برېښنا څښتنان شي، خو کومې هڅې چې کړې وې نن رنګ راوړ او دوی د ډیرو اسانتیاو خاوندان شو.
په وخت کې شروع کړی دی نو تقریبا دا کلو همکاري تقریبا 200 متره پر کودالې باندې دوال شو، بیا وروسته موږ لاړو دغه راوړو سکواتر پستغینه دا
ایچ ٹی وی یو داسي کلیوالی شورا لري چې په خپلو پیسو یې د سرکونو بندونو او لارو کوڅو جوړولو لپاره سکواټر، ټراکټور او نور وسایل اخیستي دي، او همدا وجه ده چې د نورو سیمو په پرتله یې کارونه ښه روان دي. د نورستان مرکز پارون اړوند ایچ ٹی وی کلی کې له نن څخه نږدې 25 کاله وړاندې هم د خلکو د کورونو روښانه کولو لپاره له اوبو برق جوړ کړی و.
اوس هم ورزو د ساینس نړۍ ته. د کیمیا په برخه کې سږ کال د نوبل جایزې چا وګټلې؟ عصمت څاروان براته وایي.
تیره اونۍ په بیلابیلو برخو کې د نوبل د جایزې د ګټونکو نومونه اعلان شول. د دوی په منځ کې درو تنو د نوبل د کیمیا جایزې وګټلې. د نوبل اکاډمۍ د پنجشنبې په ورځ د سویس د لوزان پوهنتون استاد ژاک دوبوشه، د امریکا د کولمبیا پوهنتون استاد یوخیم فرانک او د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون د ام آر سی لابراتوار څېړونکی ریچارډ هندرسن په ګډه د نوبل د 2018 د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان کړل. دوی درو ته د بیو مالیکولونو د جوړښت په ټاکلو کې په لوړ کیفیت د کرایو الکترون په مایکروسکوپی میتود کې د پرمختګ راوستلو په خاطر دا جایزه ورکړی شوه. د کرایو الکترون مایکروسکوپ په حقیقت کې هغه میتود دی چې ساینس پوهانو ته امکان برابروي چې بیو مالیکولونه کنګل کړي او د هغو د فعل او انفعالاتو بیلابیلې عملیې په دقیق ډول وڅیړي. د دې طریقې په مرسته په مایکروسکوپ او خپل لومړني حالت کې د زیکا د ناروغي په شان ویروسونه او باکتریاوې څېړل کېدای شي، او بلاخره د دې کار په نتیجه کې د بیو کیمیا یا د بیو شیمی په برخه کې د انسان درک زیاتیږي او د نویو درملو په جوړولو کې کومک کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زرش مطلع فریدی دی تل دی تر پرنا دی تلیفون بزنگی آقا لا اجربانی صاحب دی سفرونه دی وکړه خو دی کډوال مبارک دی اس همکاری و نکړه نه دی کډوال ته وای نو رمزه کمر کړه او $300 کډوال باندې دی بیت کم کړ $200 زده کړ چې لکه چې بدرنخ بیره دا کډوال د $300 وته کول شي او مجنون ورو ورو وای نو رمزه کمر کول شي خو در بدر پاکستان دی ګرځي وای نو رمزه کمر ور کول شي. والسلام
د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د بلې چوترې اوسېدونکي د افغانستان د لوړ پورو چارواکو څخه هیله کیږي چې د چوترې د کلي د اوبو د پروژې د دقیقې څارنې لاندې را ونیول شي، ځکه چې 100% پښو کې په دې باندې 100% خچغه رسوي او کار نیمګړی پاتې دی. والسلام.
مستغنی خبر کوم زابل سرویس خه سول د ټول هیواد والو ارمان دی او الله تعالی ته دعا کوو چې خدای تعالی دې په ګران هیواد افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرښتې هم د اسمان پر سطح آزاد آباد سوکاله سرلوړی افغانستان ولیکي. والسلام.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته توانیدلی چې یو ایندی انجینیر د انسان تښتونکو له منګولو خوشی کړي. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په یو ورځنی رسمي سفر اوکراین ته ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قنصلګرۍ یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړي دي. او روسی چرواکو ویلی 3000 کسان پرون ورسته له هغه د مسکو له یو پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندنی منزل کې اور ولګیت. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. 2:19 پروګرامونه د دې خبرونه دویمه برخه جوړوي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګره کوی ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ نه د ولسی پولیسو د یو افسر حبیب الله ستونزه راخسته ده. د وی لسو میاشتو راهیسه تنخواه نه ده اخیسته او د کورنۍ چار وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزه حل شي. لومړی به د حبیب الله او ورپسې به د کورنۍ چار وزارت د ولسی پولیسو د قماندان خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور نوم د سده او د کومه زاید د تلیفون کړه.
زمون نو حبیب الله ولادت سخی احمد ولایت کابل تماس نیولې مې ده. وظیفه المان کې د سنگین شایسته زیاده کندک.
ته د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوطې؟
هلته معاون تعلیم و تربیه ما و وزارت داخله مربوط کیم.
خو رور ستا غا مشکل او ستونزه څه ده؟
زمون مشکلات د سده دغه 15 میاشت کېږي زه هلته وظیفه اجرا کوم. ماش نه دی والا واغه کسان کمانډان یې انده منګو ویلې به بس کې کمبوت یې ماش نه لري منګ وزارت کې په دغه بس کې کمبوت یې بس کړی ځال ته درې تلور میاشه کېږي زه حالت وظیفه جوړ کړې مې تر اوسه پرې ماش نه لري منګ نه درکلې.
تاسو په دې سکه خپل مربوطې قطې ته یا مسؤل دفتر ته مراجعه کړي؟
و مراجعه کړم کمانډان یې امین سره مراجعه کړم له کمانډان سره ځون سره مراجعه کړم ټول کسان مراجعه کړم.
نو دوی سوی تنخواه دی ولی زندیدل؟
آقا وای سوچ منظوری راغلی پر منظوری باندی ماش داری کم. آقا دریه میا سلور میا شرسار ماش پایتی که آقا نیو آوالا که گیو ماری ولی نیو آوالا که گیو داغا وزارا پر داغا مکتو که منگه دلتا ماری فکری در دلتا وظیفه راغلی ما وظیفه در شوی مده هر زایت وظیفه کنی مده ولی منگ ماش نوار که ولی زسف کام زده وزارات کردی.
ستا منظوري راغلي
منظوري پنځم میاشت او دیرشم تاریخ راغلی دا
تا ته باید د منظوري د تاریخ نو وروسته تنخواه درکړی
و هم دغه پنځم میاشت او دیرشم تاریخ ماش درکوم دا سلور میاشت نور ماش نه درکوم
په دې سلور میاشتو کې دی په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې
و جب ته تلی مې ناواته یو پنځه شپږ ورځې هلته وظیفه اجرا کړې مې درې څلور ورځې هلته ډوډۍ نه ده راغلی مونږ نیو اوبه راغلی درې ورځې مونږ وځېخوړو
ته کابل ته هم راغلی کله او په دې برخه کې د کوم مسؤول ارګان ته عریضه کړې
و عریضه کړې مې ده یو عریضه هغه وزارت ته ورکړې مې دغه درې هفته کېږي مونږ دروغه دروغه خبرې کوي سبا راشه بل سبا راشه دغه درې هفته کېږي مونږ دا درکوي هېڅ عملي نه کوي زه خو غریب سړی یم دومره واسطه نه لرم وزیر صاحب زنګ وهم وزیر صاحب دغه من کار ته رقم کېږي زه غریب سړی یم دومره نه وکیل پېژنم نه وزیر پېژنم نه دغه هلته دوه څلور میاشتې وظیفه اجرا کوم هېڅ معاش نه درکوي
ښه ستا په خبره وظیفه دې مجرا کړې او دا څو میاشتې د معاش هم نه دی اخیستې دې مسلې څومره ستونزو سره مخ کړې
همدغه څلور پنځه دغه شپږ میاشتې دلته مزه کې داسې همدغه همدومره پیسې اوس خلاص اوس دغه درې څلور میاشتې کېږي د انډیوالان مې د یو بل چا ته پیسې خرڅوم د کور خرچې کړې مې ده اوس تقریبا یو دېرش زره زه قرضه شوی یم دغه کسان زمونږ کسان انډیوالان هلته قرض کړې مې ده د کور خرچه کړې مې ده مونږ پښتونه داسې ده مونږ خبره داسې ده مونږ خبره تاسو په وزیر ووایه په پارلمان ووایه دغه څه خبره ده دا وظیفه تللې جابه ته تللې معاش نه درکوي دا څه خبره ولې دا څه قانون ده ځې وظیفې اجرا کوي بیا معاش نه درکوي
خستا ستونزه به د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړو
خیر وسه غریب سلای ما دم دومره خرچ نه شوه کې یو معصوم مریض شالته په ډاکټر ورمه د څه خبره ده
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو له عمومي قماندان جنرال حماین عینی سره شریک کړو جناب عینی د حبیب الله ادا څنګه یو ادا ده آیا دا چې هم کله شوی چې ستاسو د لیکو یو پولیس وظیفه اجرا کړی و تنخای پاتې
دا به سبقه خبرې دي لکه چې محترم حبیب الله په دغه پرستیجر نه دی آشنا لطفا دی موږ ته زنګ دی وهی چې دای سره موږ مرسته وکړو دای ته راهنمایي وکړو چې د دې مشکل حل شي
خاسته په خبره دا یو بی بیلګې ستونزه ده نو وس څنګه رامنځته شو
دا یو مجرد او شخصي مشکل ده دا عمومي مشکل نه ده هیڅ چات هیڅ افسر تر اوسه په دغه مشکل نه دی مواجه شوی
دی وې د سنگین په ولسوالۍ کې هم دا اوس هم وظیفه لري او دا ست په میشت کې منځوري هم راغلي او مخکې لدینه هم سو میشت کار کړي
کچېری یو سړی غیر رسمي شفایي په پولیس کې وظیفه اجرا کوي هغه قانوني نه ده رسمي نه ده باید د پیژنتون په امریه مقرر شي او وظیفه ولري که امریه ونه لري د دې وظیفه هم مهمه نه ده اهمیت نه لري کچېری د افغانستان د پولیس په لیکو کې یو چا مقرر شي د پیژنتون امریه ولري او وزیری ولری حاضر بی دا دماش و سخت کیشی او پرت لدی امکان نداری چی او پولیس ماش واخلی
دا تنخواه با دا منظوره دا نیتی و روست ورکول کی گی؟
سل تر سرا لاغت نیتا چه دی منظوری اخیسته دا پیجنتون دا اداره نه دی دماش مستخدی او ازمونس پا دی اکلا دی سرم راست کن
عینی سب ده دا هم وای چی؟ د کورنۍ چارو وزارت ته ورغلې خو هیڅ یې عرض نه دی اورېدلې
د سره تماس ونیستی د نابلد ده کاش کې د هلمند کابل ته می راغلی وای دا یو ستیو سنونه سره هم دغه د پاره جوړ شوی چې د خلکو انتقادات و منل شي له دې لاره عاجل امنیتی مسایل له دې لاره جواب ورکړي شي او د ټول افسران او منصبین او سربازان د پولیس او دغه یو سنو نست مرکز د تماس د طریق خپل هر نوع مشکل البسه غذا ماشونه هر مشکل چې لري دغه د طریق باید حل شي دی یا یو سنو نست زنګ وایي د مشکل علی کیه یا ما ته په خپل مستقیم زنګ وایي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د کورنیو چارو وزارت د ولسي پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی ورسره ژمنه وکړه چې دی د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه راستولی دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ د ازادي راډیو دغه خپرونه راسره واورئ کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی. یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی د ګډ ناسلامه خون خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی. اصلي نوم یې هاشم احمد دی. د هلمند ولایت یې اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دي چې ورک دی. د دې په هکله که تاسې معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې حاله وکړي، خیر دی، خیر شي.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تزا ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو ازادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي. عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا 2:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفاً خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې یم. اوس ما ته یو چا څنګه وویلي چې ولې یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د ده نوم آیت خان دی، د پلار یو بل چې ما ته اوس زنګ وویلي د پلار نوم یې سمی اولاد دی. که هر څوک غواړي چې دغه شمېره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمېره زنګ ووي
9 8 1 0 5. په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. 0 9 8 9 5 3 2 8 2 8. بله شمېره 0 9 8 3 2 8 6 8. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مهمه کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام، با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 4 3 6 1. یو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
دوستانو اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوئ.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم، د هلمند ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې. زما یو دا کا زوی دی سجا خان نومېږي، کور یې په پساو کې دی، دا ګردۍ ځوان دی، دا یو دوی او تی کېږي چې نادرکه سوی دی. کار چاته په دغه سیا په هکله معلومات یې په دغه شمېرې دی زنګ وي 0 200 200 1 200 3. وسلام
سنگول په نامه یو الک ورک دا او د نرجان دوی دا چیرل هغه د کندهار ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا 0 3 3 2 2 5 یې شمیره ما ته تماس ونیس. وای په امان.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما ته سره د من سره شګه خار فاری کومه ده مر دا کا زی دی چې نوم یې ورای دی دا ورته کاله کې چې ورته دا د صدس زی دی د قدیم دی بود موکین وراره دی و کده ارشا سره معلومات چې موږ سره دی پر دا شمیره باندې اړیکه وګورئ. څه په و څه پر درې نه اته و یو پنځه شپږ بیا تکرارم څه پر و څه پر درې نه
السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ نا پیغام دا دی زما واکا ور پیر ته زګول په نام نه میږي. اره ودا کمال ما په دغه شمیره سره زموږ سره اړه کوي. 0 2 3 8 8 3 8 3 8 3 8 3. السلام علیکم، جایزه تلک کی.
بله السلام علیکم، جوړ په خیر ستړي مې ته. زه عزت الله زلانی ما دا محل هلمند مرکز لشکرګاه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نومېږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګاه ښار کې نادر کسی ده. هر مسلمان ورور که دې زما سر یې پردوش میرو اړیکه وي چې که چېرې دا زما ږغ خوله وي 0 1 0 8 9 8 شمیره یو ځل بیا 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شمیره بیا هم تکرار 0 1 0 8 9 8 1 1 2. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم آزاد راډیو ته. جاوید یم د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې یم. پرې واخور خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نه شریکي څو څو واره مو پیغام پریښودو او ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نه شریکيږي. ستانه په درانه خیله او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو واره نه شریکي. جاوید په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. په ځلغنی د تروځه مده وکړه کیږي کور ته به درک شوې ده. کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزې بندي وي نو موږ ته پلان د شمارا اړیکونه سي پرې باخورتانه بچو څوارې مازیراتو وړي چې موږ پیغام بیا بیا نشم کې بس کچې ته د غورک موږ ته پګوتو راشي. ډېر مننه زازې راځونه یو نه اړې مننه مخم.
ولی السلام علیکم، دا غزموش پیغام دی ورور جلال محمد سنامه باندې درې کال کېږي چې د ژوندۍ نویس خانه دره سوې دی. د محمد میرا کازوی د غانور ور چې چا پیدا کې اشتونه شیرین چې غواړي موږ ورته. دا غزموش لمبر دی 0 2 0 2 8 5 0 0 3 5. که دغه لمبر ستاسو موږ سره تماس ونیسي که چا پیدا کې موږ د شیرین ورکوو.
بلی السلام علیکم، احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایب سوچدنګ څخه مزنګ د سوال زمر یو دوست چې د سردار محمد پنامه دی درو کال راهي چې ورکتي کچیر زما आवाज اوري د لشمیره ته زنګ وي او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 0 1 0 3 د کلایات څخه سواته وي مننه. په پامان.
السلام علیکم، یو خدای بازار منی ما از ما ورور ورکدای د فرجان پنامه دی. چار چا کې په دغه اکل معلوماتي یا به خپل از مرزا غاورین په دغه شمیره دې زنګ ووایم چې په اوسه ویولس څلور سوه اته څلوېښت یو سلو درې پنځوس.
السلام علیکم، دا زاوی رادیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زما یو وراره دی، دغه د روژې رئیس نه درک دی، نو که هر چا ته دغه پاک لمرما چې تقریبا د پنځلس شپاړس کالو په شاوخوا عمر لري، نو که هر چا ته یو بالما ته ناست ونیسي هغه دی زما غږ اوري، زما تلیفون شمیرې ته دې زنګ ووهي، صفر اووه صفر درې یو صفر یو اته اته یو څلور. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه صفر درې یو صفر یو اته یو څلور. ازادي راډیو ته یو جان منلو سلام. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او د ازادۍ رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته له سلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کاله یا دوه ویشت کاله لکیس له کوره نادارکه ته رئیس هم د ښځه او کوچنیانو بچیان یې ټوله پاتې دي، د ده ولایل ته سترګې وختې. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطفاً دې هم دغه شمیرې ته زنګ ووهي چې زه یې ورته درته تکراروم. جمعه خان چې زه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو زما د ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. خپله شایسته او خپله خوږه شمیره و ټولو شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوا صفر دوا دوا څلور پنځه. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام.
بلی زه اسدالله د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون درکړ شوم. زموږ یو د اکاسي چې په هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نه درک کوي چې یې محمود او یو بل ور سره دی لال محمد نومېږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو ما ته یې په دغه نه شمېره باندې موږ ته ژنګ وایي صفر یو سوه څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا. یو ځل بیا شمېره صفر یو سوه څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا. یوه بله شمېره صفر یو سوه دوه څلور سوه دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرني لري یو لک افغانۍ.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمان هم پر دګین دې شورغا څخه مالي کنول ده. ما یو وخت محمد شاه نومي تقریبا د درس خال عمر لري د ردالور سوالي څخه ورک نه درته شو دي. سحر مسلمان وروته معلوماتي او هم درک لري نو مهرباني لمخه دې له غش نور سره اړیکه چې او دې هم د حج ځخانه کا کلمات کې د ستر راولي. نو دا ریکس نه وایم صفر وو 15 یو څلور 15 نه شپاسته وایا او صفر وو اته صفر اته شپته اتایا صفر درې. یو ځل بیا د تلفون شمېره یم صفر اووه پنځه یو سل پنځه نوي شپږ سوه اویا او صفر اووه اته صفر اته شپېته اتایا صفر درې. مننه خیر.
السلام علیکم، زه شینوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومېږم. زما زوی دی سید عمر نومېږي، په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله یې. دا سر یې نیم سپین او نیم تور دی، عصبي تکلیف لري او دا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته یې پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات او پته ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به یې لمبر ووایم ورته ووایم. صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. سبی تکلیف لري او پاسل کې شنوار یم، اوس وسم په جلال آباد کې. زه ډېر غریب سړی یم، بخشس مخصص هم داخل کې وی او ما سره نشته چې بخشس مخصص ویو، خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخه هم ښه.
بلی السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د ولسوالۍ
بستی اوسیدون کیم ما کاچ د شاه محمد په نامه دی دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادره کدی موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هیڅ معلومات نه لرو که چیرې دی په خپله ځمکه اوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي نمبر یو ځل بیا وایه صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي
سلام علیکم زین الله اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم بعد سلام از ما دا ارض زما ورور سمیولان میرزی د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالي سمیولان میرزی د ملا سعدالله خوانزوی د یو کال کېږي چې په ایران کې وایه اوسې شپېته څلورمه ده اسادي تکلیف ورته تېر شوی دی که له هر چا ته معلومات وي هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي صفر اویه اته سوه شپېته نهاویه شپږ شپېته بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه دېرش بیا اته ویشت که هر چا ته د سمیولا معلومات وي ادرې خدو شپې کېږي په ایران کې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي اوله شماره صفر اویه اته سوه شپېته نهاویه شپږ شپېته دومه شماره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دو دیرس اتویس که هر چه اصلا تا معلوماتی پا داشت مارد موت زنگوهی انشالله ارسو جایزه اینان چه واری موش بیده تا ورکو خدای کول سلام علیکم
بلی اسلام علیکم زه جیلانی احلو که زید حلمه مولاد سنگی مولسوانی تخیر نسر و فتماس کیمه گیر بخشون اقوارم در دیر اجوی تخیر ما داغه هیله ده چه مول داغه پیغام سبکی زموږ د اکازي د ورته نامه چې د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د ناقدس اخوندۍ د سمت په کې بسری دی دا څو کاله کېږي چې په اته کاله کېږي چې درک ورت وي چې مانه ما دې که ژوندی دي نو ډېره هیله لرم که هر ورور ته معلومات شته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه اویا نهویشت یو سل څلور څلوېښت
السلام علیکم ازادي راډیو کا کوم کو ته سلام ہے پاس له سلام علیکم پیغام لر چې موږ یو عزیز وکړو دی د عبدالله کا زی دی رحمت الله میږي د حاج موسی کام له سی دی هر چا ته چې معلومات چې موږ سر دی په دی اړیکه په دغه شمیرو تماس ونیسي د مسلمانۍ په هی چې موږ سره په دغه شمیرو تماس ونیسي صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه په تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه هر چا ته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو ورک دوست دی چې د میرزا په نامه نومیږي ولس کاله عمر لري که هر ورور درک لري یا خپله دی دا پیغام اوري موسیقي په همدغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت یو جهان مننه
السلام علیکم زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې یم نه اتیاوم کال کې تقریبا اووه اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د اسکی مینې اصلي اوسېدونکي ملي اردو ته جلب شوی و او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې او تر اوسه یې هېڅ نه د موږ یو نه د ژوندي درک شته دی نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مولې او د ژوندي هېڅ درک ونه شو دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي والسلام
الو السلام علیکم زما نوم عبدالستار زما د ورک شوي نوم عمرخان مشهور په محمدشاه پنځه کاله کېږي چې د کندهار ولایت د امنې منایه سر نه درک شوی دی هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لاکه اقتصادي کلدارې چې د دې ورکوله کېږي هر څوک په ماړه معلومات کړي له مصر په دغه شمېره ته ناست یم. سلام
د ورکو دوستانو د پروګرام مینهوالو اساسي نور پیغامونه هم موږ ته رارسېدلي دي، خو د خپرونې وخت هم دومره دی نو ناچاره یو چې نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې خپره کړو. په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي تر بلې خپرونې او بل پروګرام مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادوما